द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د دیو اپ سارا نه خبری خبرونه کې درته زبخت ورشه هر کله وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکی کانفرنس کې د ګډون لپاره د ترکی او د سیمې د نورو هیوادونو په سفر روان شوه دي او نړیوال بانک پاکستان ته تا د تعلیم زراعت بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشري سرمایې د پرمختګ ترڅنګ د وو نورو منصوبو د پاره 1.3 بلیون ډالر ورکوي او خو په برما کې امنیتي ځواکونو یو کم نوي کسان وجل دي فعالان تیر میاش په دغه هیواد کې د فوز له واکمنې دوه وروسته دغه ورځ تر ټولو خنړی بولی او ست خبرونو تفصیل د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکی او د سیمې د هیوادونو په سفر روان شوه دي د امریکای د بارنو چار وزارت د شنبه خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد د مارچ په 15مه ترکی ته روان شوه او هلته د افغان سولې لپاره دا اپریل په میاش کې پکې دونکو غونډه کې برخه اخلي بلخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب ویلي د ترکی کانفرنس ته تیاری روان دي حمد الله موهب د خالی پورس په کابل کې یو امنیتی غونډه ته وویل طالبان باید د ترکی غونډه ته داسې پلاوی ولېږي چې د پریکړو واک لري د امریکای استخباراتو د صدر بایدن ادارې ته ویلي ک امریکایي ځواکونه د طالبانو سره د واک د شراکت په سر د افغان حکومت تر تړون مخکې اوزي نو طالبان به په 2-3 کلونو کې بیا په افغانستان کې واکمن شي حمد الله موهب دغه اندېښنو ته په جواب کې ویلي طالبان کدا غنی چې په افغانستان کې به حالات خراب شي او دوی به بیا واکمن شي نو وای دا د دوی تیر وطنه ده ځکه چې وای هیڅوک هم نور د طالبانو دراستنېدو ملاتړ نه کوي طالبانو د صدر بایدن ورستۍ سرګندونې مهمې بللې او وای حکومت یې باید د سولې د تړون سرغړونه ونکړي د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د مارچ په 15مه په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړه چې د امریکای په ګډون ټول بارني ځواکونه له ټاکل شوی نیټه سره سم د مئی تر لومړۍ نیټه د افغانستان نه ونوزي دوی به مجبور وي چې بیرته په ضد جګړه پیل کړي او نړیوال بانک پاکستان ته تا د تعلیم زراعت بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشري سرمایه د پرمختګ ترڅنګ د وو نورو منصوبو د پاره 1.3 بلیون ډالری یا 200 او 2 ارب روپۍ مرسته ورکوي په دې کې د نړیوال بانک لخوا 128 میلیون ډالری ګرانټ یا امداد هم شامل دي چېونکو وای د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF لخوا د 6 بلیون ډالرو پروګرام دوباره پیل کېدو وروسته نړیوال بانک او نورو نړیوالو مالیاتی ادارو هم پاکستان ته مرسته ورکول پیل کړي کوم چې د دوی لخوا د پاکستان په اقتصاد باور سرګندوي اخو د پنجاب جنگ ضلع په شورکوټ سیمه کې 13 ورځ د مذهب د سپکاوي په تور د شیعه مسلک یو مذهبي عالم نه په تبر سر وهل شوې ده رپورټونه وای مولانا تقیشا سره د خپل یو ملګری په شورکوټ سیمه کې په موټر سایکل روان وو چې یو سړی په د تبر گزار وکړو ځای پولیس وای په مولانا تقیشا په کال 2019 کې د صحابه کرامو په ضد د سپکاوي په سر مقدمه درج شوی و په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د جرم سزا مرګ دی خو څېړونکو وای مذهبي تندروان وخت په وخت د دې قانون د لارې په خپل سر خلق تورن کړي او بیا د قانون نه بغیر اوجنی په پاکستان کې د تندرو مذهبي ډلو د لاسه په د قانون کې د اصلاحاتو وړاندیزونه هم نه منل کیږي او څېړونکو وای په دغه حیوانات کې ورس په ورس مذهبي تندروي زیاتیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور رحمت پښتین د بنو د پرلط ملاتړ کړي او په سیمه کې په ټولو سیاسي قوتونو باندې غږ کړي چې دغه پرلط بشپړ ملاتړ وکړي موړي د خالی په ماخام د فیسبوک تلاره په ژوندۍ بڼه په خپل خبرو کې ویلي د پرلط مشرانو پریکړه کړي چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ به اسلام آباد ته درومي دغه پریکړه د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع په جاني خيلو کې د سلورو تنکیو هلکانو د وجنې په ضد دروان پرلط پښپګم ورس شوی ده د پاکستان سرکاري شمیرې خای په دغه هیواد کې په تیر یو شواروز کې وښ په تنور کسان په کورونا وایرس مړ شوی چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره سور لزر یو سل اته 50 تر رسیدلې ده. بل خو راپورټونه وایي د خالی پورس په برما یا میانمار کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې یو کم نوی کسان وژل شوی دي. فعالان تیر میاش په دغه هیواد کې د فوز د واکمنې دوروستو دغه تر ټولو خونړی ورځ بولی. د امنیتی ادارو او مظاهرچیانو ترمنځ د انخطو دغه پیښې د امنیتی ځواکونو د ملي ورځ په موقع شوې دي چې فوز خلکو ته په دغه ورځ د مظاهرونو د ډډه کولو خبرداري هم ورکړې وو. امریکا، برتانی او اروپایي ټولنې دغه تاوتریخواله غندلې دي او د امریکا سره په بیلابیلو ایټمی او تجارتی شخړو اخته هیوادونو ایران او چین تر خپل مینس د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی. امریکا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښکارا کړی. دغه تړون د چین او ایران د بارنو چارو وزیرانو د شنبه یا خالی پورس په یو غونډه کې لاسلیک کړی چې د ایران په سرکاري ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده. د ایران خبری ایجنسی ایرنا د چین د بارنو چارو د وزیر وانګ ای لخلې ویلي له ایران سره به اړیکې دایمي او په ستراتیژي ولاړې وي او له روانو حالاتو به نه اغیزمن کیږي. د چین د بارنو چارو وزیر په تهران کې د دې تړون د دسخط نه وړاندې د ایران د صدر حسن روحاني سره هم لیدلې دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګی دا د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. ادرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ لپاره د ترکی په کانفرنس کې د ګډون په غرض د ترکی او سیمه د نورو هیوادونو په سفر روان شوه دی. بلور تر افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب وای لمړی باید د ترکی د غونډې په نتایجو خبري وشي ځکه چې وای طالبانو د ماسکو غونډې ته هم داسې پلاوی لګلې وو چې د پریکړو واکې نه لره. په دې اړه نور تفصيل د ډیور رادیو همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد د مارچ پر 15مه ترکی ته روان شوی دی او هلته به د افغان سولې په اړه په اپریل میاشت کې کېدونکو غونډه کې ګډون کوي. په بیان کې راغلی شاغلی خلیلزاد به له دواړو لوریو سره پر سیاسي حل د خبرو لپاره د هغوی د چمتووالي په هڅو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې دایمي ډزبندۍ او همیشنۍ او پر انصاف ولاړې سولې ته لار هواره سي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم ویلي د ترکی کانفرنس ته تیاری روان دي خو وايي تر دې غونډې مخکې باید پر ایجنډا خبرې وسي چې څه به پکې ویل کیږي او نتیجه به څه وي. حمدالله محب د شنبې په ورځ په بلکې یو امنیتي غونډه ته وویل طالبان باید د ترکی غونډې ته داسې پلاوی ولېږي چې د پریکړو واک ولري.
چې د ستور د ترکیه بدس مریم دومي کې کی طرف طالبان اشتراک میکنه آیا باز هم
لمړی باید 100% پر ایجنډا خبرې وسی چې د ترکی غونډه به څه ګټه ولري. بل دا چې د طالبانو له خوا څوک ګډون کوي آیا بیا هم هغه څه ډاله لیږي چې روسته یې لیږلې و او د سولې نه د جنگ غوښتونکي وو کنه یو بل ډاله لیږي چې د پریکړو واک ولري. د امریکای د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو روسي خبر لمخې امریکایي استخباراتو د صدر بایدن ادارې ته ویلي ک امریکایي ځواکونه له طالبانو سره د واک د شراکت پر سر د افغان حکومت تر تړون مخکې ووزي نو طالبان به له دوه تر درو کلونو پورې بیا پر افغانستان واکمن سي. حمدالله محب د غواندښنو ته په جواب کې وویل ک طالبان دا ګڼي چې په افغانستان کې به حالات خراب سي او دوی به بیا واکمن سي وایي دا د دوی تیروتنه ده ځکه چې وایي هیڅوک هم نور د طالبانو د راستنېدو ملاتړ نه کوي.
طالبانو دغه یو کار کال فرصت چې درلودلو د سولې د پاره د سولې د پاره نه د جنگ د پاره استفاده کړه. دا چې کسرتيري وزي ک پاتې کیږي په دې پورې د جنگ تړل معنا د دې نه ده چې طالبان دې ته منتظر و. تروسه پوری هم جنگ ته دوام ورکړو.
الحمدلله محب وايي کته هم افغان ځواکونه اوس په خپل هم د خپل خاورې د ساتنې ورته لري، خو وايي دا هم له امکان لري نه چې د بهرنوي ځواکونو لوټلو سره په افغانستان کې یو ځل بیا کورونی جګړه پیل شي. طالبانو د الحمدلله محب د خبرو په جواب کې تروسه څه نه دی ویلي او نه هم تروسه دا ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا په ترکیه کې د افغان سولې پاړه کې دونکو غونډه کې به ګډون کوي کڅنګه. د امریکای ولسمشر جو بایدن وړ مورث په خپل لمړی خبري غونډه کې یو ځل بیا وویل ډیر ګرانه به وي چې د مایتر لمړی نیټه خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو د صدر جو بایدن وروستي څرګندونې مبهمې بللې دي او وايي حکومت باید د سولې لټړونه سرغړونه ونه کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د مارچ پر 14 په خبر کړي خبر پانه کې خبرداري ورکړي کده امریکای په ګډون ټول بهرنۍ ځواکونه لټاکلې نیټه سره سم د مایتر لمړی نیټه ونوځي نو دوی به مجبور وي چې بیرته په ضد جګړه پیل کړي. په ترکی کې د افغان سولې پاړه غونډې ته تیاری او د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه له خبرو سره سره په افغانستان کې د تشدد پیښې هم روانې دي. وړمش په هلمند ولایت کې وسلوالو پر یو امنیتي پوسټ برید کړي چې یو پولیس افسر په ګډون لس پولیس پکې وژل شوی دی. طالبانو یې ذمہواری منلې ده. د هلمند د پولیسو ویاند محمد زمان همدرد داوا کوي د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې 15 بریدګر هم وژل شوی او و نور ټپیان شوی دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
وایس اف امریکا دیوا ته وږي ورزو یو بل مهم رپورت پلو. نړیوال بانک پاکستان ته د تعلیم، زراعت، بنیادی اډانی او د ټولنې د تحفظ او بشري سرمایه د پرمختګ ترڅنګ د وو منصوبو د لپاره 1.3 بلیون ډالر ورکوي. په دې کې د نړیوال بانک لخوا 1.23 بلیون ډالر ګرانټ یا امداد هم شامل دي. څېړونکو وایي د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF لخوا د شپږ بلیون ډالر پروګرام دوباره د پیل کېدو وروسته نړیوال بانک او نورو نړیوالو مالیاتی ادارو هم پاکستان ته مرسته ورکول پیل کړی دي چې دا د دوی لخوا د پاکستان په اقتصاد باندې باور څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
نړیوال بانک په پاکستان ته د ټولنې تحفظ، قدرتي افتونو مخنیوي، حکومتداري، د بشري سرمایه پرمختګ، بنیادی اډانه کرکلي او د تعلیم سانګو او پروژو د لپاره د 1.3 بلیون ډالر یا 2.5 ارب روپۍ مرسته ورکوي. په دې کې د بانک لخوا 23 ملیون ډالر ګرانټ یا امداد هم شامل دي. د حواله سره د اقتصادي چارو وزارت کې په دې لوزنامو د نړیوال بانک او پاکستانی چارواکو لخوا آن لائن دستخطونه اوشول. په دې لوزنامو کې 600 ملیون ډالر قرض د حکومت لخوا د کرونا وبا نرستو د زپلو خلکو لپاره شروع کړی شوی احساس پروګرام لپاره هم دی. د دې پروګرام د لارې احساس پروګرام به نور پراخه کول شي او سره به بنظیر انکم سپورت پروګرام د نقدو پیسو مرستې او وسیله تعلیم پروګرامونو ته پاملرنه کول شي. همدغه رنګ د ملخانو برید نه بچ کېدل او خوراکي سیزونو تحفظ پروګرام د لاندې به 40 کروڑ ډالر امر مرستې ورکول شي. په خیبر پختونخوا کې د بشري سرمایې د پرمختګ او بنیادی صحت خدماتو او په پیښور نوخار هریپور او سوابي ضلعو کې د شپږم نه اتم جمعتا پورې د تعلیم پرمختګ او سن کې د صحت او اوبو پروژو او خوشحالۍ باندې قابو منتلو لپاره به 200 میلیون ډالر مرستې ورکول شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي چې نړیوال بینک خپل مرستو کې زیاتره پام کمزورې او پسماندہ سیمو ته ورکوي، لکه د غربت خاتمې لپاره پروژې او د پسماندہ سیمو د پرمختګ لپاره پروګرامونه شروع کوي.
جب آئی ایم ایف بجٹری سپورٹ کے لیے کسی بھی ملک کو ایڈ دیتا ہے تو پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دوسرے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں.
زیشان حیدر اوئی دا کوم امرست چھے نڑیوال بینک پاکستان تا اور کبھی دا پا بنیادی توگا چھے کل نڑیوال دا مالیاتی ادارہ یا آئی ایم ایف دا بجٹ بلاتر دا پارا چھے یو حیوات تمرست اور کبھی بیا آسیائی پرمختیا بینک، نڑیوال بینک اور نور نڑیوال مالیاتی ادارے دا سماجی سانگی تا پرمختگ او دا ورنگ نور پروجو دا پارا پیسی ورکول پیل کری. زیشان حیدر اوی دا ای ایم ایف لخوا نور مالیاتی ادارو دا پارا دا یو اشاره وی چی دوی دی هم دا ټولنې پرمختگ دا پارا پروجو کی خپل مرستی دا حیوات تا ورکول پیل کری. دا اوی چی دا یو رقم باور سرگندوی دا دی حیوات پا اقتصاد باندی او زیاد اکڑا. اس چونکی دا ای ایم ایف دا شپک بیلین ڈالر پروگرام دوباره شروع شوی دی کم چی دا کرونا و بالا وجی ادریدلی و نړیوال بینک هم پاکستان تا خپل مرستی ورکول پیل کړی دی. په دې منصوبو کې به بلوچستان کلیوالو سیمو کې د روزګار موکو د پرمختګ او بیلابل ضلعو کې صحت او تعلیمی خدماتو لپاره بشپګتیا میلیون ډالر مرستی ورکول کیږي او 50 میلیون ډالر مرستی به د کډوالو پروژې انتظامی او ادارتی صلاحیت ښه کولو لپاره ورکول کیږي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
کو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته وګی. د پاکستان مرکزی بینک یا سٹیټ بینک وای د ملک دننه اسلامي بینکارۍ کې اضافه کیږي او د ماهرینو په وینا د روایتي بینکارۍ په پرتله شری بینکاری کم خرچ ده او د مذهبي رجحان لوجه څخه خلک د روایتي بینکونو په ذریعہ سرمایه کاری نه کوي. ماهرین وای حکومت او مرکزی بینک هڅه کوي چې زیات خلک بینکونو ته راولي او په بینکونو کې اکاونټونه جوړ کړي او حکومت په دې کې کامیاب شوه هم ده. په مردان کې د کالج استاد او اقتصاد پوه ارسلان اقبال وای د مذهبي رجحان لوجه خلک روایتي بینکونو ته کم زی او د اسلامي بینکونو خرج هم کم ده او وس د حکومت لخوا کمرشل بینکونو اسلامي څنګه پرانیست دي د دې لوجه په اسلامي بینکونو کې اکاونټونه او د پیسو جمع کول زیات شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک وایي په کال 2000 کې د کرونا وبا په وجود د ملک دننه د روایتي بینکونو په پرتله اسلامي بینکاري کې اضافه شوې ده او حکومت هم د اسلامي بینکونو څخه 240 روپې قرضې ترلاسه کړې دي. د اقتصاد ماهرین وایي چې د روایتي بینکاري په مقابله کې اسلامي بینکاري ته د خلکو رجحان په دې وجه هم زیات دی چې په مذهبي توګه اکثره خلک د سودی نظام نه ډډه کوي او خپل پیسې په اسلامي بینکونو کې جمع کوي. په خیبر پختونخوا مردان خار کې د اقتصاد استاد ارسلان اقبال صدا سیوایي
یو خدغه ټریډیشنل سیټ اپ چدی او دغه ریلیجیس فیکٹر اوټ لوک چدی دغه وجم ده او بل چدی د میوچوال فند کې او سرج راغله دام یو وجدا او بل شیډیول بینک د کمرشل بینک دا ډیر غټ روجان دي او غي مختلف بینکونه او برانچونه شروع کړي دي او ډیر یو پازیټیو امپروومنت سٹارټ کړي.
مرکزی بینک وایي تیر کال حکومت د اسلامي بینکونو نه د بجټ خساري د راکمولو او د توانای پسانګه کې د سرکولر قرضو د کمولو د پاره 240 روپۍ قرضه ترلاسه کړې و. د یاد بینک وینا ده وزارت خزانه هم د اجاره سکوک باندونو په ذریعہ 1500 روپۍ اخستې دي او 200 روپۍ د توانای پسانګه کې د سکوک باندونو په ذریعہ ترلاسه کړې دي. د اقتصاد ماهر او جرنالیسټ وکیل رحمان وایي د مرکزی بینک دا پالیسي ده چې زیات خلک د بینکونو په نظام کې کې راولي او هغه خلک خزي او سړي کوم چې په بنکونو کې برخه نه لري کې ورته برخه ورکړي.
سٹیټ بینک او وزارت خزانه هغه د لپاره چې دنه مختلف کوششونه کوي چې دا کم انکلوژن دی د بنکونو ته چې خلک بنکونو کې کنټریبیوټ کوي نه هغه خلک چې دنه بنکونو طرف ته راولي. د دې اسلامي بنکونو چې د دې کم پدې کې د کم دا ګروث کرا کیږي دا ګروث هم د دغه استراتیجی صدا.
سٹیټ بینک وايي په مجموعي توګه کال 2000 کې د اسلامي بنکونو اساسي 30% زیاتې شوې دي او دا زیاتوالی په تیرو 15 کالو کې تر ټولو زیات دی. د بینک وینادا په اسلامي شریعه بنکونو کې د پیسو په جمع کونکو کې 30% اضافه شوې ده او د دوی اساسي 3.1 ټریلیون روپے ته رسیدلی دي. د دې وړاندې په کال 2019 کې دا رقم 2.15 ټریلیون روپے وو. ورسپانې وايي نړیوالو مالیاتي ادارو IMF او نړیوال بنکونو هم د پاکستان حکومت ته تجویز ورکړی دی چې په مالی مشکلاتو د قابو موندلو لپاره اسلامي بنکاري جاری وساتي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا دی وته وګي په ماشومانو کې د کورونا ضد ویکسینو ازماینه پیل شوې ده. د امریکای، برتانی او روس ویکسین جوړونکو لوی لوی کمپنیو مډرنا، فایزر، استرازینکا او سپوتنیک ویلي دوی په ماشومانو کې د کورونا ویکسین د ازمیښت په بیلابیلو پړاوونو کې دي. د صحت پوهان وایي تر هغه چې د غټانو ترڅنګ ماشومانو ته هم د کورونا ویکسین ورنکړل شي د کورونا پورا مخنیوي کول بګران وی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سیډونکو په امریکا او نورې نړۍ کې په ماشومانو باندې د کورونا واکسین ازمیښت پیل کړی ترڅو ډاډ شي چې کورونا واکسین د هر عمر ماشوم ته کار کوي او خوندې دی. که څه هم د کورونا لومړنی واکسینونه به لویانو ته ورکول کیږي ځکه چې دوی له زیات خطر سره مخ دي، خو بل اخره د وبا د ختمېدو لپاره باید ماشومان هم واکسین شي. د امریکا په ډوک پوهنتون کې تر واکسین اخیستلو وروسته نه کلنی مریسول ګوریردو اسوسییټډ پریس ته وویل ماشومان باید واکسین واخلي ترڅو هرڅه لږ زیات نورمال شي. مریسول چې له خبرګونی خور الیجاندرا سره یو ځای واکسین اخیستی وو وویل دا غواړي یو ځل بیا په دې وتوانی کې چې له نورو ماشومان سره یو ځای ویده شي. تر اوسه پورې په امریکا کې له 1300 تر 19 کلنو پورې ماشومان باندې واکسین ازمویل شوی او تمه ده چې د امریکا فایزر او مډرنا کمپنی به ژر د خپل ازموینو پایلې په ډاګه کړي چې د دوی واکسین په 12 کلنو او تر دې لوی ماشومانو باندې څه ډول کار کوي. فایزر ته اجازه ورکړل شوې چې 14 کلنو ته واکسین ورکړي او مډرنا 18 کلنو او له هغه څخه لوی ماشومانو ته. خو له 14 کلنو څخه واړه ماشومان خای د واکسینونو بل ډول ډوزونو ته اړتیا ولري. مډرنا په دې وروستیو کې د فایزر په څیر یو نوی ازمیښت پیل کړی او دواړه کمپنۍ په دې کار کوي چې د هر عمر ماشوم لپاره سم ډوز واکسین وټاکي تر هغه چې تر شپږ میاشتنیو پورې د وړو ماشومانو واکسین کولو ته ورسیږي. برتانوي استرازینیکا کمپنۍ تیر میاشت د شپږ کلنو څخه تر 18 کلنو ماشومانو کې د واکسین ازمیښت پیل کړی او جانسن ان جانسن هم په ماشومانو کې د واکسین د ازمیښت خپل پلان لري. همدارنګه په چین کې سنواک اعلان کړی چې دوی لومړني معلومات د چین تنظیمونکو ادارو ته استولې دي په کوم کې چې خودل کیږي چې د دوی واکسین حتی تر 3 کلنو ماشومان هم خوندې دي. په ډوک پوهنتون کې د ماشومان او واکسین متخصص ډاکټر ایمانوئل چیپ والټر چې د فایزر اټسیډنه مخه ته وړي وویل د دې ډول معلوماتو راټولول د ټولو واکسینونو په اړه ډیر اړین دي ځکه هیوادونه باید ماشومان ته واکسین ورکړي ترڅو ټولنیز معافیت رامنځته کړي. په نړۍ کې د کورونا زیاتره واکسینونه لمړی په لسګونو زرو بالغو کسانو کې آزمویل شوی. په ماشومانو کې د دې واکسینونو څېړنه دومره زیات شمیر ته اړتیا نه لري، ځکه څېړونکو وایي د آزمویل شویو واکسینونو د خوندیتوب په اړه معلومات له دوی سره دي. په ماشومانو کې په کورونا اخته کېدل کم دي او په امریکا کې یوازې 10% جوړوي، او تر اوسه پورې یوازې په امریکا کې 288 ماشومان له کورونا څخه مړ شوي او تر 10500 زیات نور په روغتون کې بستر شوي دي. د شمیره له زکام څخه د مړکیدونکو ماشومانو له کلنۍ شمیرې څخه زیاته ده. په هر صورت په امریکا کې د ساري ناروغي وبتلي متخصص ډاکټر انټونیو فاوچی د دې مشه په سر کې کانګرس ته ویلي و چې د تملري چې د لیسو یا های سکول ماشومانو ته به د واکسین ورکول په منی کې پیل شي. هغه زیاته کړه د لمړنۍ خوندزي او یا الیمنټري سکول ماشومانو ته خای د 2022 کال تر لمړۍ پورې لا واکسین ونه رسیږي. مجاهد جواد، امریکا، غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته وګی زمنګا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه اوري. قدرمن اوریدونکو رپورټونه وای د خالی پورز په برما یا میامر کې امنیتی ځواکونو یو کم اتیا کسان وجلیدي. فعالان وای د په 13 میاشت کې د کلنه چې په برما کې پوز په حکومت کې راغله تر ټولو خنړی ورځ و. امریکا، برتانی او اروپایي ټولنې د دغه پیښو غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د میانمار د خبری رسنو پر رپورټونو کې راغلي دي چې لږ تر لږه 9 کسان د منځلي خار کې وجل شوي چې 15 کلن ماشوم هم پکې شامل دي. هم دغه رنګه په ینګان کې د پولیسو سره په اخو ډب کې لږ تر لږه 40 کون کې وجل شوي دي. امنیتي ځواکونو همدارنګه په مرکزي سګین سیمه، ختیځ لاشوز خار، جنوب مرکزي سیمه باغو او یو شمېر نورو ځایونو کې ګڼ وګړي وجل دي. د مینګیانګ په نامه د مرکزي خار یو اوسیدونکي دو یا زاو رسنو ته ویلي د په وینا دوی مله د مرخانو او چرګانو په څیر او حتی په خپل کورونو کې وژني. هغه وویل چې هر سوي دوی به خپل لاریو نونو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پوزي واک پای ته نه وي رسیدلې. د ځواک خودلو لپاره پوزي رژیم په پلازمینه کې ستر پوزي پریډ تر سره کړي تر څو د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمنځي. په داسې حال کې چې سرتیرو د پوزي موټرو ترڅنګ یوځای مارچ کو، د پوزي حکومت مشر مین اون هلنګ له کودتا څخه یو ځل بیا دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې واک به له نوو ټاکنو وروسته پرېږدي. حکومت نیټه یې اعلان نه کړه. مین اون هلنګ د فروری د لومړۍ نیټې په کودتا کې واک ترلاسه کړی دی. د میانمار حکومت د دغو وژنو په اړه د نظر څرګندولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. په میانمار کې د پوزي کودتا څخه په دفاع کې د کودتا مشر وای چې د نومبر د 8 نیټې عمومي ټاکنې چې آنګ سان سوچی پکې ګټلې وه له درغلو ډکې وې. دغه تورونه د ټاکنو د کمیشن لخوا رد شوې دي. له کودتا راهسې شروع شوې احتجاجونه ټول هیواد ته خواره شوې دي چې اکثره وخت د پوز لخوا سخت او له تاوتریخوالي ډک غبرګون سره مخ کیږي. د شنبې ته ورځې د وژنو په اړه ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. میانمار ته د امریکا سفیر تامس وجدا په یو سخت بیان کې ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه بې وسلې ملکي وګړي وژني چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. یورپي اتحاد په یو بیان کې ویلي دي چې دغه وژنې به د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد په تاریخ کې ثبت شي. اروپایي اتحاد هم د تاوتریخوالي د زر تر زره د ودریدلو او د ډیموکراسۍ یا جمهوریت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. په میانمار کې د برتانیې سفیر ویلي امنیتي ځواکونو د بې وسلې ملکي وګړو په وژلو سره خپل ځان سپک کړی دی. امریکا او برتانیې د میانمار په واکمن پوزي مشرانو باندې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ بندیزونه لګولي او د پوز تجارتونه یې تور لیست ته اچولي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نن ورځی د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانه خبرونه قدرمن اوریدونکو خبرونه په دې ځای پای ترسي خو تاسو چرته زمو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو د خبرونه ورستو به تاسو هم په دې چپو اوري د مشال ریډیو خبرونه زه بختور شاه سره د پروډوسر ارباب محمود علي تاسو نه خل اجازه خو ورځ خو وختونه مناسب شه د لوی الله په امان